د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی. خو لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. سپینه مڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې ګنې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. د سپینه مڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبریالانو ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د پاوڅ پر یو مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پاوڅ په سیمه کې ډېره یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیلو بلل. او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا یو بل اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پاوڅ د هم ویلي چې پاکستاني طالبان او یو شمیر نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت یې خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په کلکه رد کړې دي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شوویلې چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو وهوندرز له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولي او د هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماس عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر لوړ شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. اوچا په یو تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول. اوکراینی چارواکی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې توغندوی حملو 4 ملکی وګړي وژلې دي. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو نن وویل د دې سیمې په شمال کې 3 ملکی وګړي چې یو 25 کلنه میرمن هم پکې وژل شوی. همدارس د جنوبي سیمې زاپوریژیا والي یوری مالاشکو ویلي چې پر اوریخیف ښار د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې یوه 2 کلنه ښځه وژل شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پایله د تیرې جون میاشتې تر پایه د اوکراین 9,111 وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان شوي دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمنده نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې. پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر اوسه رسمن سند یې ویلي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. 50 کاله مخکې د سرطان د شپږمې پښپا افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد کودتا وکړه. لدی سره په افغانستان کې د جمهوریت لومړی خښت تکښې شو دسوه. مخکې تر جمهوریت په افغانستان کې د پاچا ظاهر شاه په کابینه کې هم شځوي او وروسته د سردار محمد داود خان په دوره کې هم په کابینه او پارلمان کې شځو ته ونډه ورکړل شوې وه. د افغانستان د لومړۍ جمهوریت دورې راهیسې د 50 کلونو پر مهال په افغانستان کې د شځو د حقونو په برخه کې د تحولاتو په اړه خبرې کوو. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې د تیرې سې شنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسوت القرآن په نوم د نجونو یوه مدرسه پرانستل سوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دغې مدرسې مشر همت الله قریشي دوی ته ویلي دي چې په دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس او حرفوي زده کړې زمینه هم برابره سوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې، خو وخت نا وخت د مدرسو د پرانستلو راپورونه ورکول کېږي. د دې پر ځای چې په مدرسو کې عصري علوم ولوستل سي، ولې ښوونځي نه پرانستل کېږي؟ په دې خپرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او د 50 کلنی جمهوري نظام چې په افغانستان کې لومړی ځل سردار محمد داود خان خښته کښې شوده، پر دغه مهال د ښځو د حقونو وضعیت ته ګورو او یو مقایسوي تحلیل به هم واخلو له خپلو میلمنو څخه. په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو مدافعانې لیما انوري او غلی ملیار میلمنی دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. غلی انوري له موږ سره وصل سوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم لیما جانی. ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوي. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده ستاسو څخه چې د افغانستان په دې تیرو 50 کلونو کې چې که موږ ودغه ته وګورو چې جمهوریت په افغانستان کې لومړی ځل هغه مهال معرفي سو چې سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، ستاسو په نظر د ښځو وضعیت څه ډول تغییر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان د ښځو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. خدای دې کې تاسو ټول ښه جوړ روغ اوسئ. پس له سلام او احترام زه غواړم ستاسو مشخص به دغه سوال پکله کوم څه معلومات چې لرم وړاندې کړم. کله چې موږ تاسو د جمهوریت نظام په هکله خبرې وکړو او دده د تاریخ ته وګورو، او زه په دغه تیر 40 کلونو کې چې وم چې مکتب مې وړې کابل کې وویل پانتون او بیا داسې را په دېخوا مختلفو د ښځو حقونو په برخه کې فعالیت مې کوله له نورو ټول خوندي ورونو سره. ما په نظر د 2002 را په دېخوا د ښځو لپاره په ټول جمهوریت تاریخ کې ډېر ښه لاسته راوړنې وو، لکه د دوی ګډون په سیاست کې، د دوی هغه عام ژوند، د دوی د زده کړو، د پانتون، د کار په دغه برخو کې دوی ښه پرمختګونه یې درلودله او ښه لاسته راوړنې موږ هم درلودله چې افغانستان یوازې په نړۍ نه بلکې منطقه او نورو ځایو کې هم په مقایسوي ډول که وګورو نور هیوادونو سره افغانستان ډېر ښه په موقف کې برابر کړی و، مخصوصا د ښځو حقونو په برخه کې چې د دوی کار، تعلیم، د دوی دغه ونډه په سیاست، په اجتماعي ژوند کې، په ټولنه کې، مختلف نورو برخونه کې، ځینې مختلف هیوادونه حتی په منطقه کې چې دوی ډېر د پرمختګ هیوادونو په نوم یادېږي، ولې د ښځو په برخه کې ډېر شاته پاتې وو. اما متاسفانه د 2020 را په دې خوا کله چې د افغانستان نظام تغییر وکړ او د ګرو چې راغله افغانستان ته، نو متاسفانه د افغان ښځې مکمل یو تاتک سره وو، هیڅ پرمختګ نه و. نو د افغان ښځې لپاره ورځ په ورځ قیودتونه دوی باندې ډېر سو. لومړی خو دوی له سیاسته ګوښه سو، بیا د عام ژوند په برخه کې ډېر محدودیتونه راغلل او همدارنګه د دوی زده کړې څخه البته بې برخه سو او د کار څخه هم دوی ګوښه سو. متاسفانه اوس افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې حالت ښځه درس ته تللی نه سي، کار ته تللی نه سي، سیاست کې برخه اخیستلی نه سي او داسې نور کارونه، حتی دغه عام ژوند هم محدودیتونه لري، پارک ته تللی نه سي، ټکسي کې تللی نه سي، هیڅ کار نه سي کولی، فقط مطلق یو زنداني لکه هغه د جاهلیت دوره، لکه هغه د بربریت دوره چې په کور کې زندانی دی او یا دغه نه پاتې دی چې دغه حکم امر کول شي چې بلک کم کور کې شذ پیدا کیږي هغه د لمانځه ولر شي. یوازې دغه شی پاتې دی، نور خو هیڅ هم نور هیڅ کم فرمان نه دی پاتې چې طالبان صادر نه کی او د شذ په ژوند کې کم محدودیت را نوري. نو دغه ټول فرمانونو په اساس دغه ټول حقایق په اساس چې موږ وګورو متاسفانه افغان شتي ټول شاتک درلودل نه پرمختګ.
مننه آغلی انوری، ستاس خبر ته پښتنه کوم ورسته خو اوس د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم لمر سره د سټوډیو لاره وصل سوی ده. آغلی ځواک تاسو ته هم مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې آغلی لیمه انوری په دې نظر ده چې د سردار داود خان د جمهوریت نظام پرتله د تیرو شلو کلونو پر مهال په جمهوریت کې شذ ډیر پرمختګ کړی او په افغانستان کې ایا تاسو فکر کوئ چې پنځوس کاله مخکې افغان ښځو ورته مبارزه درلوده که د اوسنیو ښځو مبارزه بیله ده؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسې. اول خو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړه چې ټول ښه وي او درنو مېلمنو ته مې هم سلام ورسېږي، د تاسو درنو همکارانو ته. د تاسو د سوال په ځواب سره که موږ وګورو رښتیا هم په دې شلو کلو کې یعنی افغان مېرمنو ډېر پرمختګ کړی دی. افغان مېرمنو هغه کارونه کړي دي چې یعنی د تقدیر وړ کارونه دي، یعنی د حکومت په ټولو برخو کې ډېرې برلاسې وي. نو که چېرته موږ وګورو د اوس وضعیت ته او د پنځوس کاله پخوا وضعیت ته، یو شان دی. یعنې که اوس موږ باوجو چې د افغان مېرمنو په اوسنی وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بېرته د هغه پنځوس کاله مخکې ښځو په حساب کې شامل دي، ځکه دوی اوس ټول فعالیتونه یې بند شوي دي. دلته اوس که هر څومره موږ مبارزه هم وکړو، مېرمنې مبارزه هم وکړي، خو ولې بېځایه ده مبارزه؟ هېڅوک ورته غوږ نه نیسي. حتی خارجي ممالک خبریاوي، کنفرانسونه جوړېږي، جلسات هلته وړاندې کېږي، خو ولې اصلا ورته نظر نه کېږي؟ اصلا د میرمنو مشکلات ته چې په افغانستان کې لري هیڅوک نظر نه کوي. یعنی د هر چا که هغه خارجي ممالک وي او که دلته داخل کې موږ دغه میرمنې چې وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هیڅ ورته نظر نه دی شوی او دوی خو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ما خپله د ما په شمول باندې چې ما تېره مصاحبه کې هم تاسو سره وویلې چې زه به خپلې مبارزې ته انشاءالله دوام ورکوم، هیڅ وخت به زه د خپلې مبارزې نه لاس نه اخلم. اوس که ورته وګورو، یعنی دا چې موږ ته هیڅوک نظر ونه کړي زموږ مبارزاتو ته، زموږ مبارزات تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. یعنی دولت د اوسنی حکومت اوسنی عمارت چې دی، یعنی موږ ښځې ته اصلا د عزت په سترګه نه ګوري. دلته د دوی د احترام د عزت خبره هم رامنځته ده چې اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو که چېرته وګورو د پنځوس کاله په مخ ښځو ته، دا غوی مبارزه یو داسې ښځې نه وي چې هغه هلته د مبارزه وکړي، یعنی د مبارزې مېرمنې نه وي. ولې موږ اوس په دې توانېدلی چې باید د خپلو حقونو لپاره موږ مبارزه وکړو، په دې باندې توانېدلی چې موږ باید خپل حق وغواړو، خپل تحصیل ته ادامه ورکړو، خپل کارونو ته ادامه ورکړو، ځکه تعلیم تربیه په دواړه هم په ښځه هم په نر باندې فرض ده. دوی چې دا زموږ حقونه موږ نه اخلي، نو په دې کې موږ تر آخر د عمر یعنې تر آخر د هغه ورځې چې موږ کولای شو باید مبارزې ته دوام ورکړو.
مننه آغلی ځواک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی انوری، ستاسو څخه به د آغلی ځواک د خبرو په تعقیب باندې پوښتنه وکم. یو وخت ما د غازی امان الله خان د افغانستان د پخوانی پادشا د لور شهزادګۍ هندیه سره خبرې کولې. د دې څخه ما د شوزو د هغه وخت د شوزو د مبارزې په اړه باندې پوښتنه وکړه. دی ویل چې د دې مور ملکه سوریا د خپل وخت مطابق یو مبارزه پر مخ اچولې وه، او هغه وخت چې کومه مبارزه دوی د ښځو د حقونو لپاره کوله، د دې په نظر تر اوسنیو شرایطو، تر هغه وخت چې لکه څلور پنځه کاله مخکې دا خبرې مال دې سر کړې وې، دی ویل چې د هغه وخت د ښځو د مبارزې پرتله د دې په نظر د دې د مور د ملکې سوریا مبارزه ځکه سخته وه چې هغه وخت هر څه نوي ول، اول ځل پیل سوي ول، او د ښځو د باندې راتګ، د ښځو ښوونځي ته تګ، د ښځو کار کول، د هر څه افغانانو سره ناشنا وه. او په لومړي ځل باندې چې څوک یو کار کوي د هغه خښته لومړی ځل اږدي، هغه ځکه مشکله وي یا ستونزمن وي چې خلک باید ته ورته ذهنن اماده کړي چې دغه کار ومني. تاسو فکر کوئ چې د پخوانیو ښځو مبارزه اوس هم مغسې ده لکه په افغانستان کې چې د اوسنۍ ښځې مبارزه ده؟ یعنی ستاسو په نظر هغه ستونزې چې په ټولنه کې ښځو پخوا هم درلودې، آیا فکر کوئ چې هیڅ تغییر یې نه دی کړی؟ او که فکر کوئ چې اوسنۍ افغانستان پرمختللی و په دې شلو کلونو کې، ښځو ډېر پرمختګونه کړي وه او ذهنونه دغه ته آماده سوي وه چې باید د ښځو حضور په ټولنه کې ومني؟
ډېره مننه ستاسې پوښتنې څخه. دې کې څوک انکار نه شي کولی چې د افغاني ښځې مبارزې د ډېر کلونو را په دې خوښ رسوي دی که تقریبا که موږ هغه اساسي ووایو د امان الله خان دورې څخه شروع سوي ده، کاملا حق خبر ده چې کله چې امان الله خان لاړه اروپا ته، بیا بېرته راغله، هلته دی ولې چې د ښځو پرمختګ او د ښځو ونډه په حکومت کې د یو حکومت پرمختګ سبب کېدلی سي، نو دوی دغه مفکوره یې راول او خلکو سره هلته خبرې وکړې. خو هغه نور بل جلا موضوعات وو چې هغه وخت ډېر بیا معطف نه سو، ولې دغسې دغه د یعنی سل کال را په دې خو دغه مبارزات شروع سو چې بیا دغسې په هر دوره کې یو تغییرات په هغه کې راتلل. مثلا په کله چې د افغانستان د ډیموکراتیک وخت کې وو، په هغه وخت کې موږ ډېر داسې موفق ښځې مدلودله چې لکه انایتا راتبزاد، لکه سوریا پلیکا، کبرا علي، حمیده شیرزای، مومنه بسیر، جمیله کشمن او داسې ډېر نورې ښځې وو چې دوی نهضتونه جوړ کړې، دوی مظاهرات یې وکړ د خپل د ښځو د حقونو لپاره، البته د ښځو ونډه په مختلف د ټولنې په مختلفو برخه کې، او داسې ډېر نورې ښځې وو چې دوی داسې کلونه را په کلونه ده دوی کار کوله او غوښتل چې د افغان ښځې هغه اساسي حقوق لکه تعلیم، لکه کار، لکه د دوی ونډه په ټولنه کې، په دا ټوله کې د دوی دغه حق باید تامین سي او احترام سي او ښځو په دغه مختلفو برخونو کې کار وکړي. او د مختلفو دورونو کې دوی هم مختلف سازمانونه جوړ کړ، ولې موږ ولې دې د سټینګار کوو په دې شل کار اخیر کې؟ په دې شل کار اخیر کې که وګورو د ارقام په اساس که مقایسه وکړو ډېر لوی توپیر و. هیڅوک نسي ویلی چې هغه وخت مبارزات ډېر موفق نه وو، اوس ډېر موفق دی، یا هغه وخت لږ وو اوس ډېر دی. موږ وایو چې هغه وخت مبارزات موفق وو د ښځو، اوس هم موفق دی د ښځو مبارزات، ولې و اوس اوسنی حالت کې چې کوم چې د طالبانو پر مقابل کې دغه د ښځو مبارزات دوام لري، دا یو څه ډېر د ښځو لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه چې طالبان اصلا ښځې نه مني. اما پخوانی نظامونه یا پخوانی حکومت وخت کې حداقل دوی د ښځو ته د انسان په حیث لیدله، هغوی ته خو د تعلیم په برخه کې داسې کم ډېر ممانعت نه وو، یا د کار په برخه کې ممانعتونه لږ وو. اما اوس خو مکمل د ښځو پر ضد نظام دی په افغانستان کې. ښځه هېڅ شی ته دوی نه پرېږدي، هېڅ یې نه مني من حیث یو انسان چې هغه ته بیا حقونه ورکړي. اوسنۍ مبارزه د ښځو یو څه ډېر ستونزمن دی، ولې بیا هم افغان ښځې واقعا دونه بی شجاع دي، دونه دلیر دي چې په سربېره دونه محدودیتونه، پر سربېره دونه ممانعتونه، بیا هم دوی خپل هغه حسې نه دروي، بیا هم دوی خپل حسې ته ادامه ورکوي، بیا هم مبارزه کوي او وایي چې د افغان ښځې اوازونه باید نړۍ ته، منطقې ته، ټولو هېوادونو ته ورسول سي چې زموږ درد مشترک درد دی. هغه مشترک په دې درد دی چې موږ انسان یو، انسان حق لري، او دا حق هم په دین کې ورته ورکول شوی دی او هم په وسیع قوانینو کې ورته ورکول شوی دی. زموږ په دغه شل کال یا تر هغه د مخه د مختلف دورې کې چې وو، افغان ښځې هیڅ وخت د یو ناامنۍ سبب نه وو، د یو مشکل سبب لامل نه وو، دوی همیشه د سولې لامل و، دوی همیشه د ترقی لامل و، دوی همیشه غوښتله چې هر شی په هغه عدل او انصاف سره خلکو ته ورسیږي.
نو کله چې موږ نور خلک ته مو ارشه عدل انصاف وشتله نو خود خو خپل شدي لپاره خو باید موږ عدل انصاف وغواړو او دغه عدل انصاف پر اساس باندې مبارزات شروع شوي دی چې باید د ښځو خپل حقونه ته لاسرسی ولري نه یوازې چې لاسرسی ولري د دوی حقونه خوندي وسی او دغه حقونه پر اساس چې الله تعالی یې راکړي خلک نو ولې دته مانی جوړې محدودیت جوړې او نه مانی کچیر دی واقعا ځان مسلمان بولی ولی مشکل دا دی چې دا افراطیت دینی یو لوی ستونزه ده او دوی د دین څخه غلط تعبیر کوي دوی اکثر رقم چې خپل غواري هغه رقم تفسیر کوي او دغه افراطی تفسیر په اساس باندې د ښځو حقونو ضایع کوي او د ښځو لپاره یو لوی خنډ جوړ شوی دی او ښځو د منحیث یو انسان منحیث یو بشر په توګه حداقل دوی ورته نه مني وای دا دوامه درجه ده او سچ موږ ویو اماغه سمه ده او افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې د دینی موضوعات هم نه د سیاسي موضوع هم مشکل ده ځکه چې دوی ځینې د رهبرانو چې دوی شپږیږي چې علم زده اساس دی یو هیواد دی هر څومره چې هغه هیواد کې پوهه خلک ډېر وي هر څومره چې هغه هیواد کې با علم خلک ډېر وي هغه هیواد همیشه تل جنگ بلجوي او مشکلات بنوي اما پاساس دغه سیاسي موضوعات پاساس دغه سیاسي برخوردونه دوی غواړي چې دغه څخه یو رقم استفادې وکړي او جهان ته اما جهان هم دوی نه مني ولی ګورو به چې بیا هم څه کیږي خو متاسفانه د ښځو مبارزات ځینې خلک وایي چې موافقه نه دی زه ډېر موافقه ده اما وخت نیسي واقعا ډېر وخت نیسي
مننه ډیره اغلی ځواک بل پښتنه بستاس څخه وکم تاسو ته اغلی لیما انوري په خبرو کې واورې دل چې دوی هغه لاملونه یاد کړل چې لکبل ځینې وختونه د شذو حقونه تر پښول نه سوي دی په افغانستان کې دوی له هغه څخه یو دا هم یاد کړي چې افراطی نظریات د ځینو چارواکو یا د ځینو نظامونو تاسو څخه ما پښتنه دغه چې د جمهوریت په نظام کې د شذو د حقونو برخه کې استاس په نظر باندې کومي مهمه لاستراوړنی وي او شذو کومي مهمه لاستراوړنی درلودلې دي چې هغه بیرته جمهوریت ته د هغه مخور اوړي چې دا کېدای شي د دغه نظام په خاطر باندې دغه لاستراوړنی شذو درلودي ډیره مالانه
د جمهوریت په وخت کې کوم وګورو هیڅ څه ته هیڅ نامونه د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې همداسې د نورو پیشرفتونو په برخه کې هیڅ نامونه نه وه ورته وګورو که هغه وخت یعنې د هغې وخت اوس وخت سره پرتله کړو یا مقایسه کړو نو ډېر ممانعت وجود لري په اوسني حالت کې نو د جمهوریت په وخت کې ښځه ازاده کولی شوی چې خپل کارونه وکړي خپل پیشرفت وکړي تحصیل وکړي یو ځای ته سفر وکړي اما اوسنی حالت کې هیڅ ځان شي کولای چې تنا یو چې په سفر وکړي د هیڅ ضرورت په نامه باندې یعنی هغه باید محرم ولري نو هغه وخت د تعلیم په برخه کې دوی ډېر پیشرفت کړی وو همداسې د کار په برخه کې پیشرفتونه کړي وو د حکومت یعنې په ډېرو اداراتو کې په لوړو اداراتو کې یعنې ډېری ادارات وو چې په ښځو باندې ولاړو همدغه مېرمنو باندې ولاړو چې نن دوی ورته د کار حق نه ورکوي د دوی نه یې حقونه اخیستي دي تو ته وګورو د جمهوریت وخت کې ډېری پیشرفت چې په جمهوریت کې رامنځته شو د ښځو په مټو باندې وو یعنی موږ ښځې مېرمنې باید دومره کم لاس ونه نیسو ځکه همدغه ښځه ده چې دوی نن ځګولي دي نن ورته دوی د کار د تعلیم حق نه ورکوي همدغه ښځه ده چې په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې نړۍ ته ټکان ورکوي نړۍ خوروي خو ولې دوی متاسفانه چې ای کاش دوی ته دغه اصل ته پام کولای دغه اصل یې په نظر کې نیولای او د دوی نه یې دغه نننی حقونه چې دوی په کور کې ناستې دي باوجود چې دومره یعنی استعدادونه لري دوی په کور کې ناستې دي او د دوی د خپلو حقونو نه پاس پاتې دي
ډیره مننه اغلی انوري تاسو واوریدل چې اغلی پښتنه ځواک ویل چې نیکه په جمهوریت نظام کې شذو ته فرصتونه ورکول سوي هم وو خو برعکس شذو په خپل مټ ډیر تغیرات راوستل او لکه موږ تاسو ټول چې لیدل شذې په پارلمان کې په کابینه کې د افغانستان استازي توب یې کاوه په بهرنوي هیوادونو کې د یو نوی امر لمخې په دې ورستوي کلونو کې چې د افغانستان په خوانی ولسمش محمد اشرف غنی ورکړی وو د ولایتونو مرستیالانی باید لدو څخه یوې شذوای چې دغه په ډیرو ولایتونو کې عملی هم سو دغه امر په دې ورستیو کلونو کې چې دا زموږ میلمنو په وخت نا وخت دغه د شوزو لاسته راوړنې بللې دي. د دې تر څنګ که د ښوونځیو او د کار فرصتونو تراسو په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او پوهنتونونه هم بند دي او په ډیری غیر دولتي او دولتي موسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شوزو پر مخ ته کار دروازې تړل شوی دي چې دغه شزي ډیر شکایت کوي. زموږ په خبرونه کې دوی لمر سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې یوازې دغه د دوی اقتصادي ستونزې ورته نه دي برابرې کړې بلکې د دوی نور حقونه یې هم محدود کړي دي چې لدی سره د دوی ژوند او د ژوند حلقې را تنګ شوی ده. ستاسو په نظر باندې که پر دې باندې خبرې وکړو چې لکه تاسو چې د دې خبرونې په سر کې واورېدل چې ما یو یادونه وکړه د تیرې سه شنبې په ورځ باندې یو راپور موږ درلود چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو یو د اسوۃ القرآن په نوم باندې د نجونو یو مدرسه پرانستله او په دغه مدرسه کې 1200 زده کوونکي کولای شي چې زده کړې وکړي. د یو راپور لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ورکړی وو په دغه راپور کې د دې مدرسې د مشر همت الله قریشی په نوم باندې د یو کس سره خبرې سوي وي. د ورته ویلي دي چې په دې مدرسه کې په د دینی زده کړو تر څنګ نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر، ساينس او حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې مدرسې پرانستل کیږي او ښوونځي تړلې دي دغه څومره ستاسو په نظر باندې پوښتنې راپورته کوي چې افغانان دا غوښتنه لري چې باید ښوونځي پرانستل شي خو د هغه پر ځای باندې برعکس بیا مدرسې پرانستل کیږي او بیرته بیا ویل کیږي چې په دغه کې عصري زده کړې هم شته.
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. اول د چې راتم ستاسو په مشخص ستاسو پوښتنې پک له غوړم یو څو نور ټکي هم د پښتنې جانې خبرې په تایید سره اضافه کړم چې موږ د جمهوریت نظام د اختراورین څخه د یو ډېر عمومي لاسراوړن مو په دغه تعلیم بخ کې و. تعلیم برخه کې کله چې دوی تحقیقات کوي او البته د مختلف ادارو له خوا څخه د 2001 نه تر 2021 پورې 2.5 میلیون زده کوونکي نجونی وو او دغه سي په لوړ زده کړې کې 9000 نجونی زده کوونکي مو درلودله او د معلمان یا استادانو څخه 10% دغه زموږ د ښځینه استادان وو هم په پانتونو کې هم په مکاتب کې او دغه سي مختلف نور تعلیمات کیشکې مسلکی تنوی دا نور زده کړو ځای کې یا دا ډیر یو لو راسته راوړنه افغانستان ته وا چې په هیڅ دوره کې دونه دې د شزو برخه په تعلیم کې نه و. نور موضوعات ته تاسو هم اشاره مو کړ چې موږ مثلا په پولیسي جګړه کې نشوي ته شزو مدلودل او دغه سیمه شان جګړه ته مو یا سفیران مدلودل وزارتخانه کې وزیران مدلودل یا د ولایتو کې والیګان وو د جندر ادارات جوړ شوی وو د شزو چارو وزارت شو تر څو ډیر لاسته راوړنه مدلودل د قوانين تغییر وو. یعنی په هر برخه کې موږ د شزو برخه کې واقعا ویلی شو چې ډیر لاسته راوړنه مدلودل اگرچه کافي نه وو اگرچه فقط کې هم ډیر سوال وو یعنی اگرچه موږ قناعت نه درلودل راضي هم پکې نه وو. اما دغه تعلیم بخش کې چې په افغانستان کې ډیر مهمه برخه ده د تکراس وو ګورو په هغه وخت کې تر طالبان راتګ د مخه هم حالته همیشه د مدارس په وجود باندې نیوکه و. ځکه چې مدارس هغه وخت کې د یوراپور سي وو چې جلزرم مدارس وو په افغانستان کې چې راجستر نه وو. مدارس باید د وزارت معارف راجستر وای او وزارت معارف هغه ته باید کریکولم ورکړي وای او د کریکولم پر اساس باندې حالته باید زده کړه تر سره شوی وای. اما د دې ډېر مدارس وو چې حالت د وزارت معارف له خوا نه کنټرول پکې وو او نه هم کمکاري کولم پکې وو. یوازې افراطي درسونه پکې وو د دین په نامه د مذهب په نامه د دینی زده کړې په نامه.
زه د شریعت پنځه نفرغه یم د کابل پنتون څخه زما شپه پیاد دی چې کله چې د شریعت پنځه امتحان چې وه حالته د کانکور لاره مسلین چې راتله ولی یو ګروه د مدارس سلسم کالج خلاص کوله حالته دوه کال بیا نور وغښتل سپیراتی پنځه ایت دوی نه چې امتحان اخستلو د متاسفانه ډیر کامیاب نه وای ځکه چې په مدارس کې فقط و فقط اغاکم کریکولم چه اصلا دو اصول و میار پرنسپل به با اساس بانی جرسوی نه و دویزده که کریم اوز در یو بیر لوی اندیشنه واقعا باید بی طول خلق تا چه در ورس پا ورس در افغانستان اغر رسمی ازدکر محسسی چه تعلیم ده او مکتب ده او پانتون در زی و غیر رسمی تا چه مدرسه ده او غیر رسمی باندې به هیڅ سو کنټرول نسی کولای دغه کریکولم سو نسی لیدلې نو دا موضوع پاکله واقعا د ډیر خوشبین نه یم د ډیر د شی احساس نه لرم چې باید مدارس جوړ شي زه همیشه مجویاله دادخواهی مکوله چې باید مکتبونه ای او مکتبونه کوم هغه کریکولم چې او عمل کریکولم ډیر منظم جوړ شوی وو ولی متاسفانه اوز دیگه در مکتب کریکولم پی هم تغییر ورکه کسی گوره که افراطیت دوی در مکاتب سخه غاری که ماشومان بانده دکلی او دوی تا یوازی در جنگ و او در جهاد و در موضوعات تبلیغ بی نه در سوله نه در حق نه در شجوان نه در یو امیدوار جوان نه در تکنولوژی و دستی نوشایان و سنه کریکولم تاسی گوره چی دوی تغییراتی را استلی نو ده مدارس و کریکولم بس رقم بی ده مکتب دیشه دستی ده مدارس نخو تاسی سوک حس و گمانی نسی ویلی که اگه که به مطلق اگه افراطیت بیی او مطلق اگه افراطی نظریو نپا که بیی ده ده مدارس جوره دل او ده ده مدارس دیره دل واقعا یولوی خطر دی چې دې د دوی رئیس ده آقای قریشی ویلی چې دلته بشی زیکی نو کله چې موږ تصمیم یو چوکات ولرو چې مکتب دی څنګه موږ کولای شو چې د مدرسه کې د مکتب کریکولم را شامل کو او بیا کم استاد هغه تدریس کوي آیا یو ملا کولای شي فیزیک مضمون درس ورکړي آیا یو ملا کولای شي کمپیوټر ساینس مضمون درس ورکړي که چیرې موږ نشو چې دا ملا صاحب حتما فیزیک زده کړي فیزیک باندې دکترا لري او راځي مدرسه کې فیزیک ته درس ورکړي اما د دغه تامین سو کولای شي چې وو واقعا دغه مدرسه کې دلته د دا فیزیک استادان چې دوی اکمن په پنځون کې فیزیک زده کوي رشته یې ده په رشته په اساس باندې راځي دلته دوی درس ورکوي دغه هیڅ تضمین نسته هیڅ څوک دغه تضمین نسی کولای او دا واقعا ډیر یو لوی جفا ده د افغان ملت سره د افغان خلکو سره د انجن سره خو بیا هم دوی جفا کوي د انجن حق د پرولاندې کوي ولی دا نور سره هم دی کله چې مجوایی د کور اساس پر شزه بانده ده شزه چه دستی افراطی ذهنیت باندی و روزول سی او آغا نو بیا فکر وکی که ده آغا راتلون که ما شمان خور و رور نور طوله با ده آغا پر فکر باندی روزل کیجی بالل کیجی او مغز افراطی با تربیه کیجی طولانه تورانده کیجی دوی دیر لوی متاسفانه دیر غلط پلان دیده چه ده مدارس جوریجی یا دستی مختزی او خلط کول در رسمی ارگانونه و غیر رسمی ارگانونه در یو دیر لوشت باده
مننه آغلی انوری زبیرت تاسو پر ازم زما بل پښتنه آغلی پښتنه ځواکстаў څخه ده تاسو واوریدل چې آغلی انوری د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې دا ډول مدرسې چې د طالبانو د دینو چارواکو په وینا اسری علوم هم پکښ کې تدریس کیږي د دوی د آغلی انوری په خبره نصاب څوک نه ویني او نه په خبري چې دا څه ډول نصاب دی او څنګه ترتیب سویدی او لکومه ځای تصویب سویدی چې هلته بیا عملی کیږي استاس په نظر څه لامل دی چې طالبان دا ډول مدرسې پرانیزي خو مکتبونه لا هم تړلي پراته دي
ډیره مننه هم دی انوری صاحب نه دی انوری صاحب دی خبرو په ادامه به دا وایم چې رښتیا هم د دوی کوریکولم هغه نصاب چې هیڅ چاته نه دی معلوم او هیڅوک د دې کوشش مخه البته کوشش کوي چې دا نصاب موږ راورسېره کوو ګورو یعنی نه شي کولای هیڅوک هم چې دوی له دغه پټو رازونو نه خبر شي یعنی دا یو غیر رسمي دوی نصاب لري دوی چې ښوونځي نه پرانیزي او مدارسو ته دوی ادامه ورکوي، مدارس پرانیزي. مدارس د مور او د تاسو صحیح ده، سنتي زده کړې دي، هغه په عصري زده کړو یعنی عصري علومو کې دي. دوی هغه مضامین چې هلته تدریس کېږي نه راځي. د انوایفه په خبرو باندې هغلته کمپیوټر ساینس تاسو ویل چې انګلیسي تدریس کېږي، کمپیوټر دی تدریس کېږي او نور داسې ساینسي مضامین. یو ملا څنګه کولی شي چې کمپیوټر دی تدریس کړي؟ یو ملا څنګه کولی شي چې هغه ساینسي مضامین ته ادامه ورکړي، هغه تدریس کړي؟ باوجود چې هغوی په دیني زده کړې کړي دي، په دنیات کې ډېر چې دوی خپله وایي موږ برلاسي یو، نو د ما په نظر باندې دا یو ډېر غلط تصمیم دی. صحیح ده، موږ یعنې د دنیا ته یعنې دیني عقایدو ته موږ ډېر احترام لرو. هغوی زموږ اصل دی چې باید هر انسان د دغو عقاید نه باید برخمن واوسي. خو دوی تر څنګ باید موږ تاسې په نننۍ جامعه کې باید عصري علومو ته پیشرفت ورکړو، عصري علومو ته باید موږ توجه وکړو. یعنی افغانستان یا د افغانستان خلک بیرته باید هغه مشل کلن تاریخ مخکې تاریخ ته باید بو نه ځو. تر دې ځای چې دومره موږ په دې سیستم تعلیمي باندې کار کړی دی، زحمت ایستلی دی، نصاب یې جوړ دی، نو خو متاسفانه دوی غواړي چې بیرته هغه سنتي زده کړې راولي. یعنی د سنتي زده کړې نه شي کولی چې یعنی په دغه وطن کې چې نن دغه کادرونه دي فارغ کړي. هغه که ډاکټر ده، انجینیر ده، څنګه کولی شي د یو مدرسې له لورې یو ډاکټر فارغ کړي چې دا په افغانستان کې نه بلکې په ټولو هیوادونو کې موږ ورته وګورو یو ډاکټر مقام. یعنی موږ به د دې مخ میرمنې چې کله هغوی ولادت کوي د زوګن په وخت کې به هغه چیرته ځي؟ نرینه ډاکټرانو ته به ځي یا به د هغوی ته ووایي چې موږ یعنی دغسې مشکل لرو، یعنې دغه مشکل په اساس باندې راغلی. نو دلته که موږ وګورو هم به د ماشوم هم د مور ژوند په خطر کې اوسېږي. نو موږ نشو کولای چې دغه کسان دغه کدرونه چې اوس په افغانستان کې فعالیت لري د مدرسې له لورې فارغ شي. او دا خبره چې انګلیسي دلته تدریس کېږي، نور مضامین ساینسي مضامین، دا اصلا امکان نه لري. دا د خلکو سترګو ته، د افغانانو سترګو ته خاوره شیندل دي.
مننه اغلی ځواک. اغلی انوري، استاس خببل پښتنه په دې برخه کې وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه، او همدار از اغلی ځواک هم ویل چې نصاب معلومدار نه دی د دا ډول مدرسو، او دا یو غیر یعنی مسلکی د دوی په نظر باندې، او یا هم دا ډول یو نصاب دی چې د تصویب سوی نه دی د سم بورد لخوا، چې د زده کړو وزارت یا د ریاستونو لخوا څخه خلک ورته کښېنستلي وي او جوړ کړی وي. پخوانی نظام ستاسو په نظر باندې، پخوانی نصاب وبخشي، ستاسو په نظر ولې طالبان غواړي چې دغه نصاب لیرې کړي؟ تاسو مخکې وویل چې دا ډیر منظم نصاب وو او ډیر هر څه پکښې کې ځای پر ځای سوي وو، د افغانستان په تړاو باندې، د نړۍ په تړاو، د ساینس په برخه کې، د ټولو مضامینو په برخه کې. نو بیا ستاسو په نظر ولې طالبان نه غواړي چې دغه نصاب تدریس شي؟
منم ستاسو پوښتنه څخه، پخوانی نصاب چې وو دوه ځل البته تغییر وخور په دې شل کالو کې. آخري ځل چې نصاب تغییر وخور چې د بین المللي معیاراتو پر اساس جوړ شو او ډېر منظم نصاب وو، فکر کوم 2012 یا 2011 کال باندې وو. د نصاب تغییر ورکول ډېر لو بودیجه هم غواړي، او رسی هغه باید د یو مسلکي کادر او کمیټه او د دغو د مختلف اساتیدو د نظر په اساس باید تغییر وسي، جوړ سي، او هر نوع تغییرات چې په هغه کې راتل کېږي. هغه نصاب د تکمیل نصاب وو، هغه کې هم ساینسي علوم وو او هم دینی علوم پکې شامل وو، د عقاید، دنیا، تفسیر، دا ټول پکې شامل وو، او هم د حساب او ریاضیات پکې شامل وو. یعنی ډېر یو منظم، ډېر شغ بر متوسط لیول باندې یو ډېر تکمیل نصاب جوړ شوی وو، چې هغه د هغه په نصاب په اساس باندې متعلمین کولای شي خپل اغه کوم برخه کې چې دی غواړي په راتلونکي هغه برخه باندې خپل هغه نور عالی تحصیلات مخته یوسي، دغه په نصاب په اساس باندې دغه دای کولای شي چې ترلاسه کړي. اما متاسفانه د کې واقعا دوه موضوع ده. یو خو دغه سیاسي، بیا هم د شرکت سیاسي موضوع ده، سیاسي په اساس
دوی خپل د بقا لپاره خپل د دال لپاره چې خلک نور هم درسي په جهالت کې وساتي، دوی ضرورت درلودل چې نصاب باید تغییر وکړي، او دوی دې کار کړی نصاب ته تغییر ورکړی دی، او نصاب ډېر افراطي هغه د منطق په اساس باندې که و ګورو هیڅ منطقي نصاب جوړ کړی نه دی، او کوم څه چې ضرورت دی د افغان خلک لپاره یو دال لپاره بل دا چې دوی دا رقم نصاب ته دوی خپل درس ورکولی نسي په مکاتبو کې که چیرې دوی مکتب خلاصي اوس ونیسو دغه هلکان لپاره د هلکانو مکتب خو خلاص دی د دوی لپاره د او دوی ورځ په ورځ غواړي چې خپل ملایان په هر ځای کې مقرر کی، او خو واضح خبره ده چې یو مولوی صاحب یوازې مشخص په حدیث کې وارد ده، یا یوازې مشخص په تفسیر کې، یا یو بل موضوع کې که اصلا دغه علمي ساينسي ریاضیات دا موضوعات باندې وارد نه دی، نو هغه څنګه کولای شي چې درس ورکړي هغه رقم نصاب متعلمین ته دغه موضوع په اکله په پام کې نیولو سره، او همغه سیاسي موضوع لپاره، او خپل د خپل بقا لپاره، خپل دوام لپاره دوی وغوښتل چې دا نصاب تغییر ورکړي، او بله د نور هیوادونو د لاسوهل هم نتیجه ده چې دوی سپورت کوي، او دغه نصاب هغه مصرف چې دی هغه ورته ورکوي چې دا رقم نصاب باید داسې جوړ کړي. که د دې فرمانونه وګورو د مدارسو په اکله کې ډېر جالب فرمان دوی خپله صادر کړي وو چې ویل یو چې باید تقریبا 1500 تر زر مدرسه باید جوړ شي په مختلفو ولایاتو کې، او په هر مدرسه کې باید 10 نفر استاد وي چې 3 نفر شیخ الحدیث وي، 3 نفر شیخ موقوف علیه وي، 3 نفر دارالحفاظ وي. در رقمی نو چیرې که دغه دودی خپل فرمان په اساس موږ وګورو که داسې یو مدرسه جوړیږي او دغه فرمان په اساس در رقم استادان وي، آیا دا استادان کولی شي کمپیوټر درس ورکړي؟ آیا دا یو څوک په حدیث کې خپل درس ویلی هغه سره هم انګلیسي درس ورکړي، سره هم کمپیوټر درس ورکړي، هغه سره هم ساينسي مضامین درس ورکړي یا ریاضیات درس ورکړي؟ دوی خپل هم دغه خپل د هغه ویلو یا فرمانونو په اساس هم کار نه کوي. کوم څه چې وایي مقصد ماضي وایي، دوی نه خپل هم هیڅ نه پوهیږي چې یو نصاب سره هم جوړیږي د سپا شاد باندې، او بیا دغه نتیجه بسوي. اما دوی دا فکر کوي یوازې چې باید خلک دینه پوه نه اوسي، خلک باید ورځ په ورځ ناپوه اوسي چې تر څو دوی وکړی سي د دغه د خلکو ناپوهۍ نه استفاده وکړي، او دوی بیا ډېر په اسانۍ توګه هغه موږ ورته برین واش وایي چې دوی ذهنونه ومینځي، او بیخي مخالف جهت ته دوی ذهنونه بیا په ډېر اسانۍ توګه یوسي. د دغه لاملونه لپاره دی دغه نصابون تم تغییر ورکړ، او وغوښتل چې پخوانی نصاب دی نووسی.
مننه آغلی ځواک، ستاسو څخه د شوزو د کار په برخه کې پوښتنه کول غواړم. د یوناما ورستۍ راپور وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي دي چې د دې ادارې پر ښځینه همکارانو د کار بندیز له کبله د دغه سازمان کاري بهیر اغیزمن سوی دی، او دا بندیزونه ورباندې طالبانو لګول دي. د دې راپور د مخې د روان میلادي کال د اپریل 15 نیټې څخه تر اوسه د یوناما ښځینه او نارینه کارکونکي له کوره کار کوي، چې د دې راپور له مخې طالبانو په ګڼو مواردو کې د هغو کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي او د دوی په وینا افغانانو ته مرستې رسوي، د دوی په کار کې خنډ اچولی دی. طالبانو په ځینو مواردو کې د هغوی مخه نیولې ده، او په ځینو مواردو کې د هغوی هغه وسایل چې دوی ورڅخه کار اخلي او خلکو ته مرستې رسوي هغه یې ضبط کړي دي ورڅخه، چې په دې سره د یوناما د دې راپور له مخې د دوی په کار کې طالبانو خنډ اچولی دی. ستاسو په نظر د ښځو په کار کې خنډ رامنځته کول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای شي؟
ډیره مننه. دا واضح خبره ده چې طالبانو د ښځو یا د میرمنو په کارونو کې مشکلات جوړ کړي دي. هغه نه کړي دي چې خپل کارونو ته په حضوري ډول ادامه ورکړي. یعنی هر کار چې په حضوري ډول پر سره کیږي په یعنی غیر حضوري ډول هغه څه مخکې نشي تلای، یعنی د پیشرفت لامل نه کیږي. دا چې افغان میرمنې اوس ډېرو سازمانونو سره یا د خارجي موسساتو سره کار کوي، نو دوی په کورونو کې ناستې دي. ما په شمول زه خپله په یونیسف کې کار کوم د تعلیم په برخه کې، چې ولې متاسفانه دوی ما خپل کارونه ټول چې هغه موږ په ولایاتو کې ولسوالۍ کې درلودل هغه یې په هغې باندې بندیزونه لګولي دي. هغه کار چې به موږ هغلته په حضوري ډول سرته ولکه غیر حضوري یا په آنلاین توګه موږ هغه سرته ورسوو، نو دا معلومداره خبره ده چې دا د اقتصاد د افغانستان ته دا لویه ضربه ده. که وګورو که دغه موسسات چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي او په دغه شلو کالو کې فعالیت کړی دی، دوی د تعلیم په برخه کې ډېر پیشرفتونه رامنځته کړي دي. همدغه تعلیم تربیه چې نن دغه ځای ته رارسېدلې ده او نصاب دغه ځای ته رارسېدلی دی، دغه کادرونه چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي، دا ټول د همدغه موسساتو له کبله دي چې د همدغه سازمانونو له کبله دي. خپله افغانستان یو داسې ممالک دی چې هغه روبه پیشرفت دی، یعنې تر اوسه هغه افغانستان نشي کولای چې دغه ټول سیستمونه په خپل لاس کې ونیسي، له خپلې بودیجې څخه استفاده وکړي. هغوی د اقتصادي یعنې افغانستان د اقتصادي لحاظه ډېر یو ضعیف که موږ ورته وګورو هېواد دی، نو که چېرته دغه سازمانونه ونه وسي، نو د موږ ټول هغه فعالیتونه په رکود سره مخ کېږي، یعنې له منځه ځي. نو دلته د افغانستان یوه دغه د اقتصاد لپاره یو غټ مشکل دغه ده چې د تعلیم تربیه یې بنده کړي، یعنې تعلیمي سیستم چې دوی بند کړی دی، په دې کې د خارجي ممالکو ډېر لاس و، یعنې دغه موسساتو وبخښئ د خارجي موسساتو ډېر لاس و، چې یعنې د هر نګاله به یې ورسره مرسته کوله، که هغه د سم جوړولو، که هغه د نصاب یعنې کتابونو جوړول په چاپ کې ورسره، همداسې قلم کتابچې چې خپله یونیسف موسسه چې دا ډېره یعنې په دغه موضوعاتو کې یعنې د تعلیمي برخه کې ډېره برلاسې وه، او تر اوسه هم خپلو فعالیتو ته باوجود چې دوی ته اجازه هم نه ورکوي، خو خپل فعالیتونه یې تر اوسه نه دي راوړي، خپل فعالیتونه کوي. نو افغان د طالبان چې یعنی دوی ورته اجازه نه ورکوي، دوی خپله ځای باندې یعنی خپل د اقتصاد په ضعیفوال ته یعنی لاره پراخوي، یعنی نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه پیشرفت وشي، یو ښه پرمختګ وشي، که هغه د تعلیم په برخه کې هغه که هغه په نورو بخشونو کې واوسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی انوري، ستاسو څخه په دې همدې برخه کې پوښتنه کوم چې د کار په لکار څخه د بی برخه کېدو په مواردو کې په افغانستان کې یو خو ټول د هیواد عمومي اقتصاد دی چې هغه ته ضربه رسېدای سي، لکه څنګه چې اغلی ځواک یادونه کړه، او بل د دغو ښځو کورنۍ وضعیت، کورنۍ اقتصاد، هغه مالی مرسته چې دوی د خپلې کورنۍ سره کوله، هغه پر ټپه درېږي. ستاسو په نظر دغه په خپله یوازې که د ښځو په برخه کې خبره وکړو، د ښځو ژوند څومره متضرره کوي؟
بالکل، څرنګه چې اشنا جانې هم وویل، متضرره شوي دي مطلق. اوس موږ داسې ډېر مختلف راپورونه شته په نړۍ کې نشر شو چې افغانستان خلک 90% څخه ډېر فقر ته موجه دي، او حتی هغه د کوم حد فقر چې دی د هغه لاندې څخه قرار لري، او دا یوازنی لامل دغه دی چې کوم ښځې چې د پخوا کار یې کوله اوس دوی ټول کار نسي کولی، او دوی یا د کار څخه استثنا شوي دي په کورونه کې دي، او یا هم که چیرې دوی ډېر یو صد لږ معاش لري یو شی لري، هغه کافی نه دی د دوی د کورنۍ لپاره، د دوی هغه مصارفو لپاره. خپل کار کول یوازې د مصارفو لپاره ښه نه و، دا د عمومي د یو هیواد د ترقی یوه کرښه هم حساب کېدله. کوم هیوادونه کې چې نر ښځه کار کوي، او هغه د اقتصادي سایکل کې شامل وي، هغه یو لوی لاسته راوړنه دغه هیواد لپاره دغه یي چې دوی نر ښځه کار کوي، او دوی کولی شي چې هر کورنۍ خپل هغه عاید او مصارف تامین کړي، او یو حداقل یو څه مناسب ژوند ځانته جوړ کړي. اقتصاد موضوع ډېره مهمه موضوع ده په ژوند کې، که چیرې یو څه انسان د اقتصادي لوجه یو څه دغه مصارف تامینوي،
فکر بیا یو څه آرام وي او دغه آرام فکر په اساس باندې هغه شخص کولی شي چې یو کریټیکل تینکر اوسي، یا نور شیان په کله فکر وکړي، یو نوی اختراع وکړي، یو نوی موضوع یا بل موضوع په کله کار وکړي. اما افغان ښځې تعلیم څخه منسو، کار څخه منسو، دوی پر رواني مشکلاتو او امراض باندې اخته سو، او در رواني امراض پیامدونه تاثیرات یواز پر هغه شخص باندې نه، پر هغه کورنۍ مکمل ټول عذاب باندې، او کورنۍ قرار قرار د کورنۍ څخه د باندې هم هغه زی او ټولنه ته او بل اخره په عمومي سطح پوره هیواد باندې تاثیر کوي. موږ همیشه وایو چې د یو کور مکمل هغه سایکل یا چرخشه د شوزو په لاس کې ده. دغه شوزو دی چې دوی کور کې روزی ماشومان، د کور هغه پلان، مصرف، شوالی، د ټول برنامه تنظیم کول هر څه دوی په لاس دی. نو که چیرې دغه شوزو فکر رواني آرام نه یا دا څنګه وکړی چې دغه نظم چې په کور کې پیدا شوی دی دغه نظم وسرخوي، او دغه نظم دغه منظم په ترتیب سره مخته بوزي. د دغه عواملو په اساس باندې هم شوزو کولی نسی چې دغه نظم بیرته دوباره شم منظم مخته یوسي. نو د شوزو کار یوازې د شوزو لپاره نه، د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره مهمه ده. اما هغه کسان چې د شوزو کار سره مخالف دي، دوی خپله پوهه نه لري، که دوی پوهه وای خو حتماً به موافق وای. بیا دلته افغانستان کې مختلف سیاسي لاملونه هم شته، یوازې هغه دودی فکری لامل یا دودی پوهه موضوع نه ده. که موږ خپل د طالبان د زنانه وګورو، دوی لونی زده کړې کوي، حتی بزنس لري، خپل هغه بزنس لري، مختلف نور هیوادونه کې خپل بزنس کې مصروف دی، خپل عاید لري، منظم، هیڅ کوم ستونزه نشته دوی ته. یا دغسي دوی رهبران ته وګورو، دوی دارایانې اړې راحت دارایی لري، کور لري، دوی نو عام خلک څه، دوی عام خلک د څه څه پوهیږي. اما د شوزو د دغه ونده په کار کې ډیره مهمه ده، که دوی بیرته کار ته راسي، دوی واقعا نه یوازې دوی ته فایده به وي، هم د کورنۍ ته، او همدارنګه دوی کولی سي چې نور ښځې ته هم یو الګو واوسي، یو نمونه واوسي، چې دا نور ښځې هم دوی څخه زده کړه وکړي، او دا نور ښځې هم وکړی سي چې خپل کورنۍ ته او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه اغلی انوری. اغلی پښتانه، ځواکستا څخه به په دې برخه کې پښتنه وکړم چې افغانان څه کولای شي چې طالبان قانع کړي چې د نجونو شونځي پرانیزي، او د هغه نصاب مطابقه چې په خوا ورته تدریس کېدی د هغه مطابقه تدریس ته اجازه ورکړي.
ډیره مننه. خو زما په نظر باندې دوی داس خلک نه دي چې ورته په سما باندې قناعت ځوابه، یعنی یو قناعت ورکړل شي. دوی نه باید زور کار واخیستل شي. مبارزه ته مو باید ادامه ورکړو، ځکه موږ که وګورو په دغه دوه کالو کې چې څو دوی برلاسه شوي دي په دغه حکومت باندې، ورسره په همدغه باندې خبرې کېږي چې باید یعنی دغه ښوونځی ته اجازه ورکړل شي، اوناس طبقې ته اجازه ورکړل شي، تر څو خپل زده کړې پای ته ورسوي. هغه کسان چې په نیم د پوهنتون کې پاتې دي، هغوی همدغسې لکه دوی چې هیلې ارمانونه لري، د خپلو هیلو ارمانونو لپاره یې ډېر کارونه وکړل. نو موږ هم دغه ښځینه او که نارینه دي، دوی هم باید یعنی همدغسې هیلې لري، باید له خپلو مبارزاتو نه استفاده وکړي. دوی د قانع کولو خلک نه دي چې دوی باید قانع شي. که چېرته قانع کېدلی په دغه دوه کالو کې چې موږ ورسره ډېرې خبرې کړي دي، د موږ هغه اشخاصو چې په خارج دي یعنی افغانستان کې دي، همدغسې لاړل خارج کې، په خارجي ممالکو کې دوی سره کېناستل، کنفرانسونه یعنی مصاحبې ورسره وکړلې چې باید دوی اجازه کړي، خو دوی هېڅ نه مني. دوی د خپل زړه کار کوي. خو دلته اوس خبره که چېرته موږ همدغسې خپل مبارزاتو ته او ادامه ورکړو، او د خارجي ممالکو نه، د اروپایي ټولنې نه، په دوی باندې فشار راوړل شي چې تر اوسه متاثره دومره سخت فشار نه دی پرې راوړل شوی. هغه کوبکونه چې د خارجي مملکو نه اوس هم ورسره کې هغه بند شي، بندیز پرې ولګول شي، او دوی ته دغه سی یو یعنی دغه هیواد یا دغه وطن ورته په خپل لاس کې دوی وکړي، ځکه دغه خارجي مملک خپلې کچې د اوس مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ورسره مرسته کوي، په نورو مثلا کې لکه دغه نور مسات چې په اقتصادی برخه کې ورسره مرسته کوي، نه خپل مرستې نه واخلي او په دوی باندې بدلونه ولګوي. د تجارت له لحاظه هغه صادرات او واردات چې په افغانستان کې په دوی باندې بدلونه ولګوي، او ورته وایي چې که چیرته دغه سیستم تعلیمي یعنی خلاص نه شي، د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې نه شي، موږ هم د دغه مبارزې نه کار اخلو. نو که چیرته دغسې کارونه ونه شي، دوی د ښې خلک نه دي چې دوی د پښه باندې یعنې په هغه خبرو په قناعت بخشه. یعنی موږ پوهېږو چې په افغانستان کې اوس هم داسې کدرونه شته دي چې هغه به د خبرو له لارې ورسره حل کړي، خپلې دوی د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي. کله چې دوی غوږ ونه نیسي، کله چې دوی زموږ خبرې وانوي، کله چې دوی موږ سره په مصاحبه په کینني ونه غږېږي، نو دوی موږ څنګه وکولی شو د افغان خلک څنګه وکولی شي دوی قناعت کړي؟ اصلا دوی د افغان خلکو په خبرو باندې قناعت نه کوي.
آغلی انوری، ستاس څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسې هم په همدې نظر یاست لکه آغلی ځواک چې وویل چې طالبان د خلکو په خبره باندې قناعت نه کوي او یوازې هغه کوي چې دوی ته ښه معلومیږي او بیا خلکو ته پلانونه او پروګرامونه په لاس ورکوي او هغوی ته یې عملي کوي چې باید خلک د دوی د پلان مطابق کار وکړي، نه دا چې د خلکو خوښي ته وګوري یا د هغوی اړتیاو ته او ضرورتونو ته؟
زه په دې موافق یم. زه موږ که چیرې طالبانو د ویناوې وګورو یا د دوی فرمانونه وګورو، همیشه دوی ګرچې ادعا کوي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده، ولې دا یو مطلق درواغ ده چې دوی دا رقم ادعا کوي، ځکه چې هېڅ کوم سروي نه ده سوی، هېڅ کوم تحقیق نه دی سوی چې پاکه کې دوی دغه په اساس باندې یا د دغه د نتایجو په اساس باندې ووایي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده. لکه چې د دوی د تحصیلاتو وزیر پرون وویل چې یا بله ورځ چې د افغان خلک نه غواړي چې انجونې زده کړه وکړي، یا افغان خلک غواړي چې انجونې یوازې مدرسه ته ولاړ شي، او دغسې نور د دوی جالب جالب ویناوې او فرمانونه چې شته. دوی هېڅکله افغان خلک سره سم چلند نه دی کړی، افغان خلک څخه پوښتنه نه دی کړی چې واقعا افغان خلک څه غواړي دوی څخه. کوم ویناوې چې دوی ورکوي، دا ټول د دوی خپل هغه شخصي د دوی خپل د ګروپ ویناوې دي، او دوی افغان خلک نه مني. که افغان خلک منله، د افغان خلکو پسې باندې دا رقم تهمتونه نه کول، درواغ ورته نه وایله. تاسې هر بار چې د دوی ویناوې وګورئ، د مطلق د شل کالو پخوا کوم بنسټونه چې وو هغه ټول دی ویله چې دا ټول مفسدین دي، دا ټول فاسدین دي، هلته فحشا وو، هلته فساد وو، هېڅ یو یې نه منل، او داسې خلک هم چې هلته کار کول هغوی هم نه منله. نو د دوی سره باید چې د مختلفو هیوادونو له لارې څخه باید فشار راوړل شي، ترقم چې پښنه جان هم وویل دوی باندې بندیزونه باید ډېر شي، او دوی خپل د دوی د دوی کوم بزنسونه چې دي، د دوی بزنسونه باید مطلق بند شي، او هغه باید اجازه ورکړی نه شي چې دوی فعالیت وکړي، چې تر څو دوی یو څه کوم د خلکو واقعي خاص چې دی هغه ته احترام وکړي، تر څو چې د خلکو سره واقعا دوی کښېني، د خلکو خبره واوري، داسې نه یي چې بیا د جبر زور نه استفاده وکړي، خلک ووهي وتکوي، بیا ووایي چې داسې خلک خو داسې وایي، هغه رقم نه. په واقعي ډول داسې سم جلسات یا سم منظم برنامې وي چې د هغه پساس خلک وکړی سي هغه حقیقي غوښتنې چې واقعا د نجونو لپاره تعلیم ده، کار ده. ځکه چې موږ په دې باور یو چې پخوا هم کم شیان چې دوی موږ ته وایي چې هلته حجاب نه و، دا ټول ماضي بهانې دي. مکمل افغاني ښځې خپل حجاب مراعتول په اداراتو کې، په تعلیم ځایو کې، حتی فساد نه و. ممکن اداري فساد به و، ولی اخلاقي فساد اصلا موجود نه و. دغه موارد ټول چې دوی دا تهمتونه کوي، دا بهانې چې جوړوي، دا ټول سیاسي برخې دي، دا ټول سیاسي دلایل او بهانې دي. او زه د پښتنې جان سره موافقه یم چې باید نړیوال د دوی باندې هغه لازمه سیاسي فشارونه دي باید راوړي.
ډیره مننه اغلی انوري. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. د دې خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل دواړو ملمنو اغلی پښتنه ځواک او اغلی لیمن انوري څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
خمروز تر گودز خړلم زے سم دزړ په سرويش تلم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان.